اوردن کو د مشاله ډو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني وخت شوه د 11 بجې په دې غړي کې بړم به تاسو ته خبرونه درورو او له هغه وروسته به اورې کراچي کې هدفي عملیات د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکی او د یورپ ته راتلونکو پناهغښتونکو لسستوندو سره مخ دي او همدارز په روسي نیمای کې ونې خبرونه د سولې پر لور حمله رو خو لمړی ورزو نساجمل ته چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی چارواکی وای چې په کراچۍ کې د عملیاتو لوجی ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی په کوارټ کې یو ځای مشر وجل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسی سیالتا ویلی دی د روس لخوا په شام کې د پوځي موجودګۍ زیاتولو خبرونو اندېښمن کړی دی اوسته خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وشنو نورو جرمونو کې کمی راغلی دی تیر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې 15 د وشنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 15% کمی راغلی دی دواړو چارواکو ویلي چې په تیرو دوه کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي په کوارټ سیلې کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځای مشر وجل شوی دی په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی تن نصر الله نومیدو تحصیل کونسلر و تیر ماښام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصر الله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله د پیښې پړه لا چا نه ده منلې نصر الله د مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق درلود پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي د مشال ریډیو خبريال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو ډیر شو د صوبو په سر خارونو کې د یوشتو توپو سلامي ورکړل شوې د لړکې نن د هواد په مختلفو سیمو کې دستوري کېږي او د اسلام آباد په اف 9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک سرګندونه هم کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلی دی چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سامغونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د باسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده
This conference was a bridge
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود د کانفرنس لتهرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې تر سره شوې
دغه سي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبد الله پرن په کابل کې ویل د لوړپړو چارواکو کانفرنس تدوی په توقعاتو برابر او ګټور وو نوموړي سیاتکړي نړیوالو مرستندویا ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړ افغان حکومت هم په خپل شمنه ټینګار وکړ چې د خي حکومتداري لپاره به لازم اصلاحات راولي د افغانستان د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتی حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سیاتیدو ته موکا برابر کړی ده چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو او دایي د قتل او تختونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي د ماشومانو د حقوقو فعالان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي دوی د غراس له کورنو هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي خبرونه د مشال ریډیو نوره د لندن سنډي ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی و چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کمپونو کې نیغ په نیغه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا راپورونه لاغې وروسته مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکول وروسته پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي دي چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لرله او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 15,000 نه تر 20,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دا غو ریپورتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړی چې که دا ریپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام په مسله به د رواني میاشت په وروستیو کې په نیویارک کې خبري وکړي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه الوتکې ځای پر ځای کړي دي. اور استه خبردار چې فعالان وای چې د شام د سټریټیجیک اخار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یغانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې وسل وخت کسان وجل شوې دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې وشت او د حکومت مخالفه ډلو شل تنه وجل شوې دي. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شو. چارواکي وايي په لزګونه مشکوک ترهګر یې وجل او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وايي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. ویو کارپو وای د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهمه نظامی سیاسي طالبها در پاکستان.
د سیمه ایزو چارو کارپو یاد وزیر وای ځنې هغه قوتونه د پاکستان او افغانستان پر ځمکو د بریدون تر شا لاس لري کوم چې نه غواړي اسلام آباد او کابل یو بل سره نږدې شي. د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي او د مشال ډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خپرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه ده.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، ګډا وی، اکثر ادا وی چې خلک یو بل تران نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو، په کراچۍ کې پولیس او رینجرز زواکه دا کړي چې په تیرو دوه کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولې دي چې نه هڅوا دیالس پکې مشکوکه ترګر 1500 ټارګټ کیلرز دي. چرواکې ته وی درې نیم زره یې پولیسو ته هم سپارلې دي. دی وایي چې باندې 1100 مشکوکه وسلوال جی هم وجلې دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوه کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیسو او رینجر ځواک چارواکو ګډ خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې په کراچۍ کې 80% پورې امن پر ځای شوی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغه دوه کاله مکمل دوه وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډ خبري غونډه کې داوا کړی دا چې په خار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا و چې تحریک طالبان پاکستان شو او د شاند لشکري جنگوی نه علاوه نور د سیاسي ګوندورو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دی او د شاند لیاري ګنګوار خلاف چې کوم کاروایی و بده کې دی لکه ډیر په خلوص سره کاروایان کړی دي. دغه وجنا په هدفي وجنو بتخوري او اغوا درې تاوان کوم وارداتونه چې کوم دي په دې کې د شپې ته اویا فیصد پورې کمې راغلي دي. د نو موړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشن کړی دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چې کوم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1914 تر هګر دي 1500 ټارګټ کلر چې کوم دي هغه دي او 340 بتخور چې کوم دي دغه شان دا شامل دي. نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دی پدی که درینیم زر چکم دی اغیر پولیس تا هم هوا ہے درشان ایڈیشنل آئی جی چه مشتاق مہر دی اغیر وینا وا چه ٹارگیٹڈ اپریشن نلکولان دی با هر اورس قریباً دی لسونا تر دونس پوری مرگونا که دل اوس دا شره راکمه شوې ده او دا صرف څلور نو پنځو تر رسیدلې ده. هغه دا هم ویل چې تر هغه په پیښو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلې ده. خو د کلدم کم نه قانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شي هغه تر اوسه پورې موجود دي او د دې خاتمه چې کومه ده هغه هم دی یقیني جوړي. د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې 1002 او یا ملزمان چې کوم دی وویل دي چې کدي کې تر هغه را وغوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او 3200 ډاکوان هم شامل دي. او دغه شانت دیل چې 212 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مرشوي دي. مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او 212 ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولي دي چې پکې په وجنا تر هګرۍ او اغوا چې کوم دي او دغه شان نور ډکېتۍ چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي.
که څه هم تاسو زموږ له خبريال واردل چې د پاکستان چارواکي وایي چې په دغه هدفي عملیاتو کې یې د وسلوالو ډلو یو شمیر وسلوال هم وجلی دي او همدارز د ځینو سیاسي ګوندونو سره اړه لرونکي کسان یې هم نیولی او وجلی دي. خو لا هم د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو ډلو پر دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولای شي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس پرون مشال دیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول وبولې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا براتي حال کې راځي په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال دیو خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وای د دوه همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنال ازادي رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه یواد کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړونکي دي طبیعي ده چې کولای شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کېدای شي له هغو اړیکو څخه چې له طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل شي.
خغله تمنا هم در از وای د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او د غهیواد کولې شي د افغان کارګرانو لپاره هم په غهیواد کې د کار زمينه برابر کړی. د قطر غندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ل خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه یواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. خو اوس مهال وایي ویل کیږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغېزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامی سیاسی
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجي سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې موږ واورېدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاجیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد استعمالیږي، تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېر سمه خو ځکه نه و چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبره ترې ونه شوې او په افغانستان کښې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره خونریزي شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان پاتې کړو او دا خفګانې پر ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کښې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کښې هغه د طالبانو د زامن په توګه دې خبرو اترو کښې ناست وو. نو دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کښې وو دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات یې نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه، د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګری پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګیستی اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذاب عملیاتو او له دې وجې د سیمې نه د خلکو په ارضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.9 اربع ډالره خرچ راغلی ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عذاب عملیاتو شاوخوا 2 اربع ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عذاب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربع ډالر خرچ راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو او سرکاري خزانې نه لګولې دي.
تقریبا 1.9 بلین ډالر خرچ ہوئے ہیں اب تک اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عذاب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 اربع ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر حیات داوړ وایي په ضرب عذاب عملیاتو شوی خرچا او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوسم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادای ما چې تمره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته ټکنالوژي هم خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات چې آیا دا تمره کیږي دا څو سیستم دی دا دی دا فوج سپیشلی په دې چلته خو سره څو سپیشلی هغه دا فوج دی نو دې پیزم کته وګوره نو بیرن دا د دنیا مخړې دی او خپل هم تر په یو څه مقصد کړی دی. هیڅ نه کا چلتا صحیح روپۍ دی خلکو ته دلا غي نو دا روپۍ نه کافي دي په کار دي چې نور هم پاس او کا فوجي چې کوم د خپل انفراستراکچر دی یا تاسو کار دي چې هغه او د عوامي چې دا مخرجات دي دا سره جدا شي نو الله به پته لګي چې دا صحیح دی بدل خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسلاکو نه زیات خلک بیکوره شوی وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیره خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوی دي. د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیر محمود چا بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو لبجې په پاکستان کې ترهګرې په پیښو کې تر ډیره کمې راغلي دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عذاب د عملیاتو کامیاب نتیجې پر ځای هم وساتي.
زمان بخیر جس طرح جس طرح امن رہے دی تو ملک پاکی سے دونا اقتصادی تارون کی گی زمان بخیر جس کم خاص اپریشن کے لیے اور زمان بخیر جدی خیلی دیری زیاد دی پرسکت کدی مارے جس کم خلق جرہ رہے دی اور دیگی تو خوزیان مطلب دی زمان ہم کو بانکی دی
د دوسره یوم کال رئیس پاکستان تر ترهګری ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 اربع ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمینځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه تا هغه وګستئ. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللې دي. د افغانستان د مالیه وزیر په کابل کې د ملګری ملتونو استازي د شنبه ورځې له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بسونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورت کې و.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دای هم ویل چې راتلونکي کال په پولند کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزي جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسموئل سام کانفرنس د افغانستان پر د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې تر سره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولند کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړ چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان رن وسپانی په خپل یو ایداجه کې لیکلي دي چې حکومت د ترګری پر ضد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزی او ترګری خوروي. تفصیل د شاهین بونیری نورو.
ډن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نزي دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکي. د حکومت لپاره د ټولنه لوی ننګونه دادا چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځ ته لار هواري. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځنې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجہ په یو سو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ڈان رسپانہ لکھی د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخپوڑان دلاړ شي. په پنجاب کې یوازې شل مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبر غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوښتې لسنی بجې شوی او نساء شمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له غوډه خبرونه لاندې جوړ.
امنیتی چارواکی وایي چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته په وژنو نور جرمونو کې کمی راغلی دی. تېر ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر ځواب کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیات وروسته ترګرې په پیښو کې شپېته، د وژنو په پیښو کې او یو د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. په کوارډ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده، تحصیل کونسلر و. د دې پېښې په اړه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دی چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د یو ډیر شو د صبح په سر خارونو کې د یوشتو توپ سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د رپورټ لمخې د برتانیې حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پرسید د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ انستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې دا رپورټونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوی دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور ونې خبرونه هم لرو او د باندې به اهم خبر شي چې یورپ ته راتلونکي پناه غوښتونکي له څه ستونزو سره مخ دي. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غستي ریاض مسخیل د وښ.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقات او د غلړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالې دوه د پاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو، همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو اعظم کړې شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقې نوې لارې خلاصې شي. اداري وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی. خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منسوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منسوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخیره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حمله دوران رډار سیستم او انجینران په نخ کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوې دي، خو بیا هم تیر پیخه خای چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر سکول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت لا پکار دی چې د هغه ناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دوړو مقالو مهمې برخې لګولې ازور.
ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکه می مودي رئیس په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خبرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروای شروع کړه چې د مزر خوراکي خرڅولو. رسپان لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څو وجوهات وو او دغه خلکو ولی دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولی پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروای نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروای وکړي، ځکه چې دغه ناصر د خلکو لجن سره لوبي کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې لپاره د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړ پورو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا د معاملې نه برابر سره شوی، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناتو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا ده چې په فوزی عملیاتو کې به برخه ناخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دنه نه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هډ کوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لری ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایتا د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه و. یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناتو ځواکونو ته غواخونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بیساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسترا پرون وویل چې شاوخوا شپږ نیم زره کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشالې د خبر څنګ د کډوالو د ستونزې په اړه ورستی معلومات خبره کړي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ په ویانا کې د ریل پیو سټیشن کې خبريالانو ته ویل شپږ نیم زره کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لیتنر ویل لدی کډوالو څخه 2200 ل اوتریش څخه جرمنی ته حرکت کړی دی. هغه ویل د اوتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمنی ته لاړ شي، خو جرمنی بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمنی حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو هاس سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې د رضوان مراد په رپورټ کې واورېدل چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ په دې اړه د شاین بونیری دا رپورټ اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکي. پنځم آرټیکل هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې چې د خپل ژوند او د د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه اوري.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي، خو اکثر پناه غوښتونکي سهونر نه لري او یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دغه ځان خو ډېر ښه ښکاري چې آسان دی، خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي. رجسټریشن نه پس د سره انټرویو کېږي، د مرکو سره کېږي، د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبول کړو قبول نه کړو. او د سبا دا هغه اسناد یا هغه کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر وو دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري. دلته ثبوت ته ورکي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره ډېر ګران دی چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي، خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغه لپاره خپل لارې دي، د هر ملک خپل لادا خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي، لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آی ټی ایل 2 ورته وي، ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغه دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر ټو لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودنو تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیری نه رپورټ اورئ. او سم لجمنی سره سم وار راشدل د ونیزي خبرونه د سولې پر لور د مشالډو د دې ونې د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګرۍ د رول پړه ده. دا خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پورزو ل مشالډي ووري
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولای شي؟ د مشالډو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وی. دا غو زارت رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ترانځدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوجیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خو بلکې دی داغو مقصد دا دی چې خلکو نه لیډ کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سے دا خلک سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسی دغه ته سی دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبرو وکړو زیاده د پیژندلګلۍ په زیات سي ما که څو ویره ده تا نه وی اویره به ختم سي ما داخله سي هنري څه څنګه سي دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دي چې خلک وي بل ته نږدې راوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وخی چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې والیم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره امنه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وای انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې د بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنۍ مسلې ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک را واخلې جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلې و په دې شان باندې ځانښت کوي. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر څه ډېر ژر کولای شي چې مثلا تخپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې تخپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، لاکښنوي او وی هم د خپل حق ته دروي چې یعنی خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایستکړي. او یوازې نه زما کوم نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا نه چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکا ته راشي، کرا نه سي که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده او بس مثلا ډیرې کارونه بیا مثلا په نمایشګاه کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینا لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتی او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لاري په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا توخی ترسو من دنیا والا توخی و نړی والا تا چې من سولیس خلک یو من امن غواړو د ذهنی سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي من سره دې چې دلته جګړې دي هر سره وان دي من بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر څا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته لدی عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انزورګران او پټوله کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجي او د تعلیم د کچې لوړېدو لپاره د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو خو چوکاټ او وسیله ده.
راتلون کې یو خو په دې ډول چې دا د یو ذریعہ ده چې د دې کې تشدد په اسلام نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي نه بلکې د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخلا او جنگ جګړه ده نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالات واره کې خپل یو برداشت کوي اگر ازي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنگ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ګډي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي به فائدې ده چې د یو انزور د لارې نه صلح او خلکو ته مثلا پیغام رسیږي نو ډیره فائدې به لري. البته پښتانه زموږ نشه تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کې کافي استعداد شته د پښتنو کې دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم آباد او خوشاله اوسئ.
دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی